アザメラジオ。
شنبه د کبه ته وشتمه د مارچ 19 احمد شیبریم د ازادي رادیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 30% لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندې چې تېره اونۍ په کابل کې وو، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د دېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې 2 ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هېوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې، چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې وی محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یوه ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور په 18 حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف ښار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور 3 کسانو ته د 14 کاله او 2 نورو ته د 15 کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سپه 12/8/9 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتو واشنگتن له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو له نیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تازه یو شمېر خبریالان د لنډې مودې لپاره نیولي وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
تر څو دوی په راتلونکي کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري را مېسته کاندي.
په خوست کې
وو 15 نفر د تیب د براخه د اختران فارغ شو چې په هغه کې 8 نفر حلقان وو او 9 نفر جنکیان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې اغیزو ته اندېښمن دی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزله هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بیې ډېرې سوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټولو نیوز تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوی دی. د بهرام توقیف په کوردنن او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحد ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبریالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پراپور کې:
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي ټلویزیون وروستی ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تولو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خپرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې له دې د دې رسنۍ د خپرونو مسؤول خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. ریټرز خبری اژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکوونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته یې ګواښ کاوه او فتنګرو عناصرو ته یې د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولو نیوز قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته یې خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تولو نیوز خبریالان د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو له نیولو د طالبانو هدف څه دی او دوی د کومو قوانینو په اساس د رسنیو خپرونې تنظیموي؟ په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو له نیولو د طالبانو هدف څه و.
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازې او یوازې دغه هدف رسول دي چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټپه درولای سي. او د دې کار تر شا یې هدف یوازې ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتلونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب، دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګېدلی وي چې دا خبریالان یې ونیول؟
تیره چهارشنبه تولو نیوز او تولو او لمر د هغې ورځې په مناسبت چې د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سرک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ساوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز و تولو لمر ته مکتوب استول شوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبر یې هم خپور کړ چې په هغې کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پرې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور شو په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکو راځي. تلو تلویزیون د خبر مسول صافی صاحب، د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکو هم لزان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. آیا دوی په دې برخه کې داسې قوانین او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوه شي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته، څه ته نشته؟
دغه ژمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نه اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین چې مطابقت وکړي له اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنۍ قانون هم نه لرو، نور قوانین هم نه لرو، په یوه لا قانونه جامعه کې ژوند تیرول دي. دغه بې قانوني سبب د دې کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنیو په مدیریت کې، د رسنیو په انحصار کې او د رسنیو په ویرولو کې.
د رسنیو د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا پومیا:
اشنا راځه
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی، دا پرېږدی، دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
نن هم له دوو تر دریو بجو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د کال لوړو ژورو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړی ټوپ ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بیو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې پروګرام ویاند وایي په داسې حال کې چې اروپا د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره مخامخ ده، نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بیوزل افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې سوې دي. طالبان په تیر اگست کې په افغانستان کې واکمن شول او له هغه راهیسې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولې کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې شلی ټکرال پرون خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې هاسي هم په تیرو 8 میاشتو کې د خوراکي موادو بیې په سولې کې 40 لوړې سوي وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بیې داس محل وړې سوي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسه هم بیې لوړې وي، او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکراین پر جګړې ورځ او اونۍ اوړي، دا هغه خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې 8 میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو 1 میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټکرال له بیگانه یو څرګندونو مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سیشمې پورز کابل ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې شی د اوکراین جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خوا ته کړي. د ډبلیو ایف پی ویان دی ویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه واردېږي، د اوکراین د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بیو لوړېدل شاید بشري مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان او نور نړۍ کې د سونګ د موادو بیې زیات شوې دي. د اوکراین مسله پس تعقیبو د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د اوکراین د ساحلي شار ماریوپول د کلابندۍ له کبله شوره اندیشنه لري. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمباری کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پر راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیویي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوځ په هوایي برید کې ویجاړ شوی و. د دې تیاتر د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دوی خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نشته 113 تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریپول ښاروال ودیم بایچینکو بی بی سی ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار ترمنځ رسېدلې ده. مرسندویان وایي چې په ماریپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او طرحه کې شپې ورځې سبا کوي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریپول په ګډون د اوکراین پر ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمباری ته ادامه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو، فنلند د 5 کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1640 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې ستر ګامونه اخیستي دي. په ناخوښو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د ښځو په نړیوال کرکټ جام کې دغه شیبه د هند او استرالیا د لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د هند لوبډلې 121 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، 9 ور روان دی. او د نارینه و د کرکټ د لوبو په ترڅ کې به نن د ویست انډیز او انګلستان ټیسټ میچ ادامه پیدا کړي. نن یې دریمه ورځ ده ویسټ انډیز 288 منډې کړې دي، څلور لوبغاړی له لاسه ورکړې دي، لا هم 219 منډې له انګلینډ څخه شاته پاتې دی. او په شلو وره لوبو کې نیوزیلند نن له استرالیا سره مسابقه لري.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چارې د خبرونې دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په دې برخه کې به واوري چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي چې اوس د طب له پوهنځي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
خوست کې د طب له پوهنځي تازه فارغ شوي ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګ له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شویو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپل پاملرنه ډېره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دې نه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دې نه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کیږي چې پانګوالي په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کوي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران ویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاج خلاص شو لارې داده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخته زیاته غوښتنه کوم دوی د هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وي ودونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار ابدالي ویل چې د دوی مؤسسې په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یو ویشتنه نجونې وي.
احمد صاحب د لوړو زده کړو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د پرهنه جشنواره وه، 50 نفر د طب د برخې ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 19 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسنګ په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 16 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیا تنه ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوقو او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وایي مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا خې هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
ازادي راډیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخیستې ده. په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ له روسیې پرته چې ممتنع رایه ورکړه، نورو څوارلسو غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي. خبرونې په امنیت شورا کې د ناروې د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی و. موناجول وای دا ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي، او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ورسی شي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسیو کې د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم دا خبره خبره کړې ده چې د روان مریض کال په دې وروستۍ میاشت کې به په افغانستان کې دغو خلکو شمیر 22 میلیونه او 8 لک ته ورسی شي چې بیړنیو مرستو ته اړ دي، او له دې ډلې څخه نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. نیوزویک مجلې بیا د نوي مریض کال له پیلېدو سره په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو ښوونکي باید ښځې وي، خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې ښځینه ښوونکي پیدا شي. وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د افغانستان په اکثرو سیمو کې لشپژم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه وه چې مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو، او هغه وخت نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیستل شي. یو شمېر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو